السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پاکستان د ولسمشر لخوا د لاسلیک ورستا د برېښنایي جربونو قانوني بل کې بدلون په قانون بدل شوې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی لپاره خطر دی او د اسرایلو د وزیر اعظم دفتر ویلي چې له غزا پټې څخه دوه اسرایلیان او 15 د تایلند وګړي خوشی کړل شوې دي د خبرونو تفصيل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د برېښنایي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده پیکا لاسلیک کړه د ولسمشر له دفتر پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د ولسمشر له لاسلیک وروسته پیکا قانوني مسوده اوس د قانون بڼه خپل کړې ده لدې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 13مه او سېنات د جنوري په 28مه د پیکا قانوني مسوده بل منځوري ورکړې و د جنوري په 28مه په اسلام آباد کې خبري اعلانو د برېښنایي جرم نو مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده د منځوري دو پرځد احتجاج کړی بو د احتجاج پر مهال د پولیسو خبريالانو ترمنځ اخوډاب هم شوه و خبريالان وایي چې د نوي قانون لاره حکومت غواړي چې پر رسنیو او خبريالانو محدودیتونه ولګوي وزیر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت یې په صدق او اخلاص د پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات ته آماده ده نو موړي نن د وفاقي کابینه غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت په خزړه سره د پی ټی آی د مذاکرات بلنه قبول کړې او د غیر لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده خو د جنوري په 28مه د کېدونکو ناستې نه هغه غوند خپل انکار وکړ نو موړي زیاته کړه
ہمارے ممبرز نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نے لکھ کر
زمونگ دا گوند غڑو ورتویل چتا سوخ پلی غختنے تحریری راکڑے نو مونگ بہم تاستا جواب پلی کلی بنا درکو نو تا سوراشے مونگ بدر سرا خبر یتری اکڑو ز پسے دکا و اخلاص او نیک نیت سرا غواڑم چ خبر یتری مخ کلاڑی شی او دا ہواد ہم پر مخ لاڑ شی
پی ٹی آئی له مذاکراتو د پشاکې دوه پاړه د شهباز شریف د سرګندونو پاړه اسنډ ویلی خو مخ کې په بیا بیا ویلی چې د حکومت سره مذاکرات کول غواړي په شمالي وزیرستان کې بیگانه وخته د پوز او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي په سیمه کې امنیتي د ځلي انتظامی چارواکي او د میرلي اوسیدونکو وایي چې شپې نه وخته په خدي ایدک سیمه کې د پوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې سلور مشکوک وسلوال او د یو میجر په ګډون دوه پوزیان وجل شوې دي په نښتو کې یو سرتیر ژوبل شوی هم دي امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې پوز هلته د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو ضد عملیات کول چې د وسلوالو سره یې خطا وشوه ځای اوسیدونکو مشال لريو ته ویلي چې د نن سهار راځي پوز هلته د لټون عملیات پیل کړی دی او ټول سیمه یې په ورکا کې اخیسته ده په وزیرستانونو بنو جاني خیل او خوښ سیمو کې په دې ورستیو کې د وسلوالو زد د پوز عملیات ګلندې شوې دي هلته وسلوالو هم په سرته رو باندې بریدونه تیز کړی دي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی د امنیت لپاره خطر دی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ویل شوې چې د 2020 کال په اگست کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او تر شا یې پرمختللې وسلې هلته پاتې شوې په دې کار د پاکستان د حکومت ولس خوندیتوب او امنیت لپاره جوړې اندېښنې جوړې شوې دي اعلامیه وایي دا وسلې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د ترهګرو تنظیمونو لخوا په پاکستان کې دننه د بریدونو ترسره کولو لپاره استعمالېږي د پاکستان خارجه وزارت وای په کابل کې د طالبانو د حکومت سره خپل اندېښنې وخت په وخت شریکې کړې دي چې د امریکایي وسلو د ورانکارو لاسونو ته د رسیدو د مخنیوي لپاره د موثر اقدامات وکړي د پاکستان د خارجه وزارت د تازه سرګندونو په اړه د کابل د وسنۍ واکمنو او واشنگټن خبرګون لا هم مخ ته نه راغلي البته په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویل چې د افغانستان خاورا د گاونډیانو خلاف کاری دوته نپریګدي او بل خبر دا چې د اسرایلو د وزیر اعظم دفتر وایي چې له غزه پټه دوه اسرایلیان او 15 د تایلند وګړي خوشی کړل شوې دي. د وزیر اعظم له دفتره په رسمي ایکس پاڼه نن خبر شوی بیان کې راغلی چې خوشی کړل شوی کسان د اسرایل دفاعي ځواکونو ته سپارل شوی دي. د بیان تر مخه د خوشی کړل شو کسانو کورنوي ته خبر ورکړل شوی چې دوی له اسرایلی ځواکونو سره دي. په بیان کې همدار از ویل شوی چې په خوشی کړل شو اسرایلیانو کې اربل يهود او موشه موزز شامل دي. د اسرایلو د وزیر اعظم دفتر نه خبر شوی بیان زیاتوي چې حکومت د ټولو یرغمل شو او لادرکو کسانو راستنولو ته ژمن دي. له دې وړاندې نن سهار د اسرایلی ځواکونو یو سرتیری هم له غزه پټۍ څخه خوشی کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سو میاشتو د مذاکراتو وروسته د جنوري په 15مه د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمالیانو په تبادله موافقه وشوه. امریکایي او یورپي ټولنې حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د 7 خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې د ریپورتونه واوري. د پاکستان ولسمشر د برېښنايي جرمونو په قانون کې د بدلون مسوده لاسلیک کړی ده. په پاکستان کې په دې ورستیو کې په خارجه پالیسیو کې د بدلون باسونه پیل شوې دي. خو په هان په دې اړه سوای
تاسو په چې مونږه اکونومیکلی انډیپندنت زموږ نشته کنه زموږه فورن پالیسی آزادا نشي پاتې کېدې. یو دوی مدا ته کنه چې تکله د آزادا فورن پالیسی خبره کې د پارلیمنت محتاج ده.
پرون د خیبر ضلع په جمرود کې د یوې خیریه ادارې لخوا د سلګونو مازورو کسانو روغتیايي معاینه شوې ده. دوی ځنې نورې غوښتنې هم لري.
لکه څنګه پنجاب کې مهانه وظیفو ته شروع شوې په کار چې کی پی کې کوم داسې وته وظیفه منظور شي. دا رنګ چې کوم ایجوکیټډ کسان دي چې غوي ته ګورنمنت پوسټ باندې وکړي شي.
سلګونو افغان زده کوونکو د پاکستاني سکالرشپونو یا بورسونو لپاره ټیسټ ورکړی دی. په دې حقلا دا زده کوونکي سوای
کله چې موږ په دې سکالرشپ باندې را شو نو دا بیا ډیر زیات خپور سری زموږ لپاره ځکه چې زموږ د داخلو کې کوم مشکلات مخ ته راځي نو کله دا ټول پروسس به چې سپ خپل غاړه باندې کوي زموږ لپاره باغه مشکلات هم نوي.
او د شان د پخوانی یاغي ډلې هیئت تحریر مشر د دغه هیواد موقت ولسمشر وټاکل شو. یو شمیر نور رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون د برېښنايي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده لاسلیک کړه چې ورسره دغه بدلون وسته قانون برخه وګرځیده. لدی وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 13مه او سېنات د جنوري په 28مه د پیکا قانوني مسوده بل منځوري ورکړی و. خبریالان بلخوا بیا دا وایي چې د نوي قانون لاله حکومت غواړي پر رسنیو خبریالانو محدودیتونه ولګوي. په دې حق لپاره تیر غړې کې زمنګ همکار یعنی ساجمال په اسلام آباد کې زمنګ د همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه وایي
یو خو چې کله ولسمشر آصف زرداری دغه قانون لاسلیک کړ چې دا اوس یو رسمن قانون هم شو د پاکستان نو چې کوم د جرنالستانو د صحافیانو ډلې هغه د مایوسۍ او د ناهیلۍ سرګندونم کړی دا ځکه دلته دا سیو سوچ وو چې ممکن دا آصف زرداری چې په دې ترازونه شیو په دې قانون باندې هغه مشورې وکړي د صحافیانو ډلو سره خو بهرحال هغه کارونه شو. نو یو خدا اوبل دا چې بیا دغه دستخط کې دون وروستو د صحافیانو ډلو د نورو احتجاجونو اعلان هم کړی دی. د یو تور ورځ په ټول پاکستان کې د لمانځلو هم یو اعلان کړی دی او بل جرنالستانو صحافیانو دا هم فیصله کړی دا چې د دې قانون خلاف به عدالت ته رجوع هم کوي. نو بهرحال قانون خو راغلی دی او په قانون کې لکه نورم جزئیات اسی خدا قانون ګوره په 2014 کال کې هغه وخت کې منظور شوی وو لیکن وخت وخت سره په دې کې بیا تیر حکومتونو او سنی حکومت نور ترامی موکړه چې په هغه کې لکه دغه سزا د 3 کالو دا او 600 روپیه جرمانه دا او مطلب دا ویل کیږي دا قانون چې ترسو ماو کته چې دا که څوک بدنامول او هغه رجوع کول شي بیا د خراب چا چې د خراب سوشل میډیا زیات باندې فوکس باندې سوشل میډیا دی او پاکستان خدا د حکومت موقف تر دی چې دا غجالي خبرونو داغه مخنیول یا د خلکو د بدنامولو دی یو تارټي به جوړیږي د دې چې کم التبیا به دا شیان ګوري او هغه ته لکه یو ټریبیونل به جوړیږي عدالت غونډه هغه ته بیا خلک فلم کولی شي. بهرحال او بیا چې کوم د ایف آی اے دا مخکې د فدرلي د پلټنو اداره هغه کې چې کوم سایبر ونګ دی د انټرنیټي جرمونه چې کیږي هغه به ختمي بیا به بل د دې لپاره اتارټي جوړیږي. نو بهرحال دغه شیان پاکستان او لیکن په دې چې کوم اعتراض دی هغه دا دی چې داسې قوانین اکثر حکومتونو د آزادو جرنلستانو د آزادې میډیا خلاف استعمال کړی دي او یا د مخالفینو خلاف استعمال کړی دي. لکه پاکستان کې خاصه میډیا کنټرول ده، دلته چې اوس لږه آزادي ده نو هغه یا سوشل میډیا ده، اوس خلک خپل یوټیوبونه چلی، فیسبوکونه چلی، نور اکاونټونه چلی، او خپل چې کم په هغه ملي او قومي میډیا کې نشي کولی دا هغه د لارې خپل اظهار کوي. دا یو سوچ دی چې د دې قانون غو بنیادی هدف دغه لږ آزادي چې دا سوشل میډیا باندې پاتې ده هغه ختمول غواړي. دا لکه د اعتراض کوون سوچ تاسو ګور تاسو بیا دوی چې د 13 فروری د 8 فروری د انتخاباتو نروستو پاکستان کې په ایکس باندې په خوانی ټوټر باندې بندیز دی داغه وسوره پس یو کال پوره شي.
دا ول اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان چې په پاکستان کې د پیکا یعنی برېښنایي جرمونو ضد چې کوم قانون جوړ شوی داغه په حق لزمونږ د همکار یعنی ساجمل سره خبرې کولې.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15015
او 1300 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نه تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د امریکای د سوداګرو یو وفد پاکستان ته په دوه ورځنی سفر دی. د دې وفد مشري جینټری بیچ کوي. نوموړي ویلي چې دا سفر په پاکستان کې د سرمایه کاری او کاروبار د موقعو لټولو لپاره دی. سیړونکو وایي چې د دې وفد سفر با د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. په دې حق له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک ټوټ حال نه کوي.
د وفد مشر جنټری بیچ په 28 جنوري په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل چې د امریکا نوی حکومت ته پاکستان د حکومت لپاره احترام لري او د خغه د دورې مقصد په پاکستان کې د سرمایه‌کاری موقع لټول دي. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ځنو غړو داسې تاثر ورکولو چې ګنې ډونلډ ترامپ په تر اولس مشر جوړېدو پس ته دوی د ګوند بندي بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان در خوشي کولو لپاره د پاکستان په حکومت فشار راوړي او که حکومت ته خغه غوښتنه و نه مني نو د دواړو هیوادونو اړیکې ډېری خراب شي. د ځنه هیوادونو لپاره د ترامپ ځانګړي استازي ریچارډ ګرنیل د عمران خان در خوشي کولو لپاره په خپل ایکس یعنی په خوانی ټویټر یو شمېر پوسټونه هم کړي وو. خو جنټری بیچ ته پښتنې په جواب کې خبري غونډه ته وویل چې ریچارډ ګرنیل دغه پوسټونه د ناسمو معلوماتو تر مخه کړي وو او دا خبره خپل خغه ته کړې ده. ریچارډ ګرنیل هغه پوسټونه پاک کړي هم دي. د پاکستان او د امریکا د نوي حکومت د اړیکو په حق له یو پښتنې په جواب کې په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس پوهنتون استاد ډاکټر ضیاء الحق شمسی مشال ریو ته وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د شخصي تعلقاتو ډیر ارزښت نه وي. ډونلډ ترامپ اوس او صدر جوړ شوی دی او د پاکستان سره د اړیکو په اړه فیصله کولو لپاره به لږ وخت پکار وي ورته.
کہ وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت بری طرح انوالوڈ ہیں اس وقت اور آپ دیکھ سکتے ہیں
ٹرمپ دستی دا امریکہ پا قرآنی سیاست کے بخت تھے خغا ہر اورز اتلس دا سے لوئی پریکڑی کیوی چھ نیخ پنیغا دا امریکہ داخلی سیاست سرا تڑاو لری پنیڈیوال سیاست کے دا خغا پریکڑی ہم دیرے مہمی دی خدا پریکڑی دا امریکہ شاو خواہ ودونو پاڑا دی خغا تروسا دا داخلی چاروں نا وزگار شوی ندے اور مونگ تا پکار دی چھ سوق پر انتظار ورتا وکرو
ہمیں انہیں کچھ وقت دینا پڑے گا
خو اسلام آباد کے دا نیوز ورسپان خبریال او تزیہ نگار عمر چیما مشال ریڈیو تو وہ دا جنٹری بیچ مشرای کې د امریکا د وفد راتګ د پاکستان د حکومت لویه کامیابی او د تحریک انصاف ناکامي ده. ځکه چې د تحریک انصاف غړو د ترامپ سره ډېره هیله تړلې وي. خو جنټری بیچ نه صرف د ډونلډ ترامپ د کورنۍ ملګری دی، د خغه د زوی هم صنفي دی، په کاروبار کې شریک دی، بلکې د ترامپ ته پرې چندې هم راوندې کړې دي.
جنٹری بیچ نے بات کی ہے کہ ریچرڈ گرینل کو
جنٹری بیچ اول ریچرڈ گرینل تا غلط معلومات ورکل شو دار تحریک انصاف تاریخ تن ولای کمولو د پر ډیر لوی تور دی د دې الزام توان به تحریک انصاف ته داوی چې پرتون کې وخت به د خغوی خبره نه اوریدل کیږي ځکه چې د ترامپ تنظیمي خلکو ته احساس شوی چې خغوی بلار کړل شوی پرتون کې وخت به خغوی د تحریک انصاف خبره نه کوي دا د حکومت لوی کامیابی او د تحریک انصاف ډیر لوی تاوان دی
اور پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے.
جنټری بیچ په پاکستان کې د پنګونې خبره هم وکړه، په خاصه توګه د لویو ودانیو جوړولو اراده یې څرګنده کړه. هغه د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ولیدل. امریکایي وفد په لاهور او اسلام آباد کې د ځینو ژورنالیستانو سره هم ولیدل. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې زیاتره خلک په خارجه پالیسۍ کې د بدلون خبره کوي. د جنوري په 28مه د امریکې، برتانیې او د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر بلیحا لودی هم دغه خبره کړې ده. نوموړی په اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان باید خپل خارجه پالیسۍ ته لسره کتنه وکړي او بنیادي بدلون پکې راولي. په یاني حال کې شنونکي د ډاکټر بلیحا لودی د وړاندیز په که او زنه په خلاف نظرونه لري. راشد خټک په دې ریپورت کې تفصیل راکوي.
په 28 جنوري په اسلام آباد کې د پاکستان بزنس کونسل لخوا را جوړې شوې وي غونډې ته د وینا په وخت ډاکټر ملیحا لودی وویل چې په نړۍ کې ډېر بدلون راغلی دی، اوس باید پاکستان د اقتصادي مرستې غوښتلو په ځای اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي او د پخوانی فکر سره په مخه وکړي. ډاکټر ملیحا لودی دا هم وویل چې په کال 2020 کې له افغانستانه د امریکا ځواکونو وترو نه پس د امریکا دپاره د پاکستان ارزښت کم شوی دی. خو په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې قلمنګار محمد مهدي مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر دومره فعال نه دی څومره چې په دې حالاتو کې ورته پکار ده. هغه وویل چې په کوم سیسي جمود زورور شي نو پرمختګ یې ودرېږي. افغانستان کې طالبان واک ته ورسی نو د پاکستان لپاره به هر څه ښه شي، خو داسې ونه شول. نو لازم ده چې د پالیسۍ ته بیا کتنه وشي او دا وکتل شي چې غلطي په کوم ځای کې وشوه. هغه څه وجوه چې داسې حالات جوړ شول، آیا دا حالت بدلیدای شي؟ اسلام آباد کې د بهرنیو چارو دفتر یو پخوانی چارواکي ارشد ملک مشال رډیو ته وویل چې د حالاتو سره د پالیسۍ بدلون دا معنی نه لري چې کمی ګټې شاته وغورځول شي. هر پالیسۍ چې جوړیږي باید کمی ګټې په نظر کې ونیول شي. د ملي ګټو ساتلو لپاره پاکستان تل په خپله خارجه پالیسۍ کې یو توازن ساتلی دی. پاکستان چې په کوم موقعیت کې پروت دی او بیا په دې سیمه کې څنګه حالات دي هغه په نظر کې نیولو سره که وګورو نو ډېرې ننګونې هم دي ورته، خو دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان کې کوم حکومت هم راغلی دی په خارجه پالیسۍ کې کمی ګټې په نظر کې ساتلې دي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې د ډاکټر ملیحا لودی خبرې سمې دي خو عملی کول یې ګران دي.
تر څو پورې چې مونږ اکنامیکلی انډیپندنت زمونږ نشته کنه زمونږ فورن پالیسی آزاده نشي پاتې کېدی. یو دویمه دا ده کنه چې ته کله د آزاده فورن پالیسی خبره کې دا د پارلیمنت محتاج ده او پاکستان کې سینټ یو ریزولوشن پاس کی پروډکشن آرډر حوالے سره په هغه عام ریزولوشن باندې عمل لکېږي. نو وټ ټو ټاک اباؤٹ ان انډیپندنت فورن پالیسی د نوې دور تک آزاد ده چې ستا کوم فورن پالیسی کنه ستا خپل گاونډیانو سره ډیر صحیح تعلق ته او زمونږ علمیه دار ک افغانستان تاندے ک ایران دے ک انڈیا دا زمون اچ اثر اس قسم خط تعلق نشتے ٹول لغت ریویژن خدا پکار دے چمنگا پل گاونڈیاں سره زمون تعلق ٹول زیات خي
دا یادونه ورده چ پ امریکا کې د نوی اولس مشر جوړدونه پست اړی کی خکولو د پره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په ځای د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د امریکا په دورات للیو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون د خیبر ضلع په جمرود کې سوشل ویلفیئر ادارې لخوا د سلګونو معذورو کسانو روغتیایي معاینه شوې ده. یادې ادارې د سره صلیب نړیوالې ادارې په مرسته یو شمیر معذورو کسانو ته ویلچیرونه یا سرخی څوکۍ هم ورکړې او ځینو ته یې د بدن مصنوعي غړي ور ولګول. معذورو کسانو له یادو ادارو مننه وکړه چې ورسره یې مرسته کړې ده، خو د نادرا یا د پاکستان د شناختی کارډونو د ادارې نه هم ځنې غوښتنې کړې دي، د حکومت نه هم غوښتنې کړې دي. په دې حق له تفصیل د فرهاد شنواری رپورت کې اورو.
په جمرود جرګهحال کې د خیبر ضلع د سوشل ویلفیئر محکمې لخوا د نړیوالې امدادي ادارې ICRC او د پیپوس په نوم د پاکستان د مصنوعي اعضاو ادارې کارکونکو 209 معذوره یا مخصوصو کسانو جسماني معاینه ترسره کړه. ځنو ته پکې مصنوعي اعضا ولګول او ځنو ته ویلچیر ورکړل. د نادرا یا شناختی کارډونو ادارې د ریکارډ تر مخه تر اوسه په خیبر ضلع کې خواوشه 12,000 کسانو ته د معذورو یا مخصوصو کسانو شناختی کارډونه جاری کړل شوي. د خیبر ضلع د معذوره کسانو اتحادیه مشر همدرد پردی مشال ریډیو ته ویل چې په دې کې په لسګونه ډول معذوره دي او دوی بیلابیلو ضرورتونو ته اړتیا لري.
لکه څنګه پنجاب کې مهانه وظیفو ته شروع شوې په کار چې کی پی کی کوم داسې وته وظیفه منظور شي، دا رنګ چې کوم ایجوکیټډ کسان دي چې هغه ته ګورنمنت پوسټ باندې وکړي شي، چې کوم هغه ان ایجوکیټډ خلک دي چې هغه ته داسې یو کسب پلاس کې ورکړي شي چې هغه په خپل خپل ودرېږي او دا هغه د بل نه د سوال یعنی بل نه سوال نه کوي، په خپل خپل باندې ودرېږي چې یو خو همت کارډ باندې کار وکړي شي، چې همت کارډ د سپیشل پرسن لپاره په تیار کړي شي چې مهانه وظیفه منظور شي.
د باډي تحصیل مازورتن ایاز اپریدی ویل چې په کار دی په دومره لوی شمیره کې مازور کسانو لپاره د یوې مخصوصې تعلیمی ادارې بندوبست وشي چې د تعلیم سلسله پکې برقرار وساتي او چې کوم کسان پکې سرکاري نوکران دي چې هغه ته الکترونیک ویلچیر ورکړي.
مونګلا د سپیشل ایجوکیشن یو ترتیب جوړ کی چې هغه په درې وڼو توسیلونو کې په داسې یو ترتیب سره وی چې هغه پکې خپل تعلیم حاصلوي، چې دا ګورنمنت کم لون کړای دی کی پی کې او دا د سپیشل پرسن د پوره چې دوی کم ګورنمنت سرونټ کا سون دی او هغه سپیشل پرسن دی ډیسیبل دی دا غوي د پوره د الکتریک ویل چیر چې کم اناونسمنت شوایره بل لون شوایره مو وزیر اعلی صاحب چې کم کړی دی. زه دغه مخالف نه یم، خو دومره به ویم چې دا کم الکتریک ویل چیر دوی لور کینو په کور دو چې دا داسې خلکو لم مرکی چې کم مطلب تعلیم حاصل ای.
د خیبر ضلع د سوشل ویلفیئر محکمې چارواکو ویلي چې دوی دا مزدور کسان په مختلفو برخو کې ویشلی او د بیلابیلو پروګرامونو لاندې ورسره مرسته کوي. دوی وایي چې په دې کې زیاتره د پولیو یا ګزرن ناروغۍ نه متاثره شوی، ځنې پکې ټرافیکی حادثو کې او ځنې بیا په تیر بدمنۍ او جګړو کې مزدور شوی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن یا HEC لخوا د افغان زده کوونکو لپاره اعلان شو سکالرشپونو یا وظیفو ترلاسه کولو په لړ کې په سلګونو افغان لکانو جنکو زده کوونکو ټیسټونه ورکړي دي. دغه زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې جنکو ته په تعلیم کې ډېر ستونزې دي او په پاکستان کې هم زیاتره وخت د اسنادو یا دستاویزاتو له وجې په داخلو اخیستو کې له ستونزو سره مخ کیږي. دوی وایي ډېر خوشبینه دي چې په حکومت تیکا چا دوی ته د زده کړو موقع ورکړل شي نو دغه مشکلات به هم حل شي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان د لوړ زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن په خپل ویب پاڼه خپور کړي چې د پاکستان حکومت افغان ځوانانو ته معیاري زده کړو ورکول لپاره د علامه اقبال سکالرشپ فار افغان سټوډنټس په نوم 3500 سکالرشپ یا تعلیمي وظیفې اعلان کړي دي چې پکې طب، انجینری، کاروانده یا زراعت، کمپیوټر ساينس په شمول یو شمېر میدانونو کې د ماسټرې، پی ایچ ډی، ایم فل او بی ایس پروګرامونه شامل دي. د لوړ زده کړو کمیشن لخوا پیښور او کوټه کې د جنوري په 15مه او 16مه ټیسټونه شوی چې آنلاین هم او فزیکل هم، یعنی ډیر د کونکي راغلي هم وو. دا ماسترای لپاره دغه ټیسټ ورکونکي مختار احمد وای دوی دلته ټیسټ ورکړو، خو افغانستان نه کوم زده کونکو آنلاین ټیسټونه ورکول د انټرنیټ او نور ستونزو له وجې خو ټیسټونه ورنکړل شو.
په افغانستان کې امتحان چې سر مشکلات درلودل د انټرنیټ او نور ستونزو وی چې دغه د وجې افغان محصلینو نه شکلل چې امتحان په خپل وخت سره کړی. په دغه اساس د پاکستان د ایچ سی یا د تحصیلاتي لخوا دوباره د لپاره امتحان ریس کېجوال یا ترتیب شو. ډیر افغان محصلین چې دي هغه فعلاً د لوړ زده کړو یا د تحصیلاتو لخوا چې دی هغه بې برخه پاتې دي.
د کونړ غز الله وای خپل هیواد بیا ودانول لپاره مهمه ده چې د افغانستان ځوانان لوړ زده کړو ترسره کړي.
دا سکالرشپ د افغانانو لپاره ډیر زیات ګټور دی او په خاص توګه د انجون د پاره ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې انجونې د تعلیم څخه نه محروم دي. نه هغوی لپاره دا ډیره غټه مقدمه په کار چې د مقونه پوره پوره پیدا واخلي.
قیام الدین ستوري چې افغانستان کې د کونړ اوسیدونکو دي وای د ماسترۍ لپاره ټیسټ ورکړي نو ځکه ډیر وته خوشبین لري ځکه د دوی په وینا دلته چې کله دوی په خپل داخلي اخلي نو د کارډونو د میت ختمېدو په شمول یو شمېر ستونزې لري.
کومګه چرته په خپل سلپ باندې ته پاکستان کې زده کړې کو نو زیاتره پنتونه داسې چې دا غلطه د داخلي ډیر زیات مشکل وي زموږ لپاره. کله کله داسې وخی زموږ کارډونه ایکسپایر وي موږ ته داخلي کو نو ډیر زیات مشکل سره مخ کیږو. کله چې موږ په دې سکالرشپ باندې راشو نو دا بیا ډیر زیات خپور سره زموږ لپاره ځکه چې ټول سیستم د ایچ سی د طرفو نوي نو زموږ ته داخلو کې کوم مشکلات مخ ته راځي نو دا ټول پروسس به ایچ سی په خپل غاړه باندې کوي زموږ لپاره باغ مشکلات هم نوي.
د ننګرهار اوسیدونکو سمې مهمت چې دا په خیبر میډیکل پوهنتون په خور کې لړز دکړ کوي وای چې د افغان جنکو لپاره دا یو غوره مقدمه ځکه هلته هیڅ داسې مقید دوی نه لري.
سرهګه چې ټول لړۍ ته ښکارا ده چې په افغانستان کې پر نجونو د تعلیم دروازې بند دي نو موږ د پاکستان هیواد ډیر منندوی یو چې داسې موقع راوړي د افغان ځوانانو لپاره خصوصا په تعلیمي برخه کې. موږ یې د نورو خې او زرینو فرصتونو ته سترګې په لار یو ترسو زموږ هیوادوال هم په نړۍ کې د سیالو سره سیال شي خصوصا په تعلیمي ډګر کې د تلپاتې او پرمختللي افغانستان په هیله.
د لوړ زده کړو کمیشن ویب پاڼه تر مخه د پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره 3500 تعلیمي وظیفې اعلان کړې دي. دا چې دغه ټیسټونو کې څومره زده کوونکو آنلاین او څومره فزیکل ټیسټونه ورکړل او د کې څومره جنکه او هلکان شامل وو په دې بابلمو د پاکستان د لوړ زده کړو کمیشن ویان مجاهد عزیز سره د 100 ټلیفون دلاري په د واتس اپ میسج دلاري درابطو حسي وکړي خو د میسج کتلو باوجود هیڅ جواب ورنکړو. خو امریکا غږ یو ریپورت تر مخه یو 20000 افغان ځکونکو ټیسټ لپاره داخله کړي چې پکې 50000 نه سیوا جنکه شامل وي او یو شمیر پکې ټیسټ ورکول لپاره پاکستان ته راغلي هم وو. لوړ زده کړو کمیشن تر مخه د دې سکالرشپ مقصد یو خوکه افغان ځکونکو ته معیاري زده کړه ورکول دي نو بل خواته د دوړو هیوادونو تعلیمي ادارو او د وګړو ترمنځ رابطې قیمول او د افغانستان په بیا رغونه او بیا ودانه کې د افغانانو توان سیوا کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی موبجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی موبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د برېښنايي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده یا پی کا لاسلیک کړ. د ولسمشر له دفتره پرون په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا مسوده اوس د قانون برخه وګرځېده. له دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 13مه او د سېنات د جنوري په 28مه د پی کا قانوني مسوده بل منځوري ورکړي. خو خبريالان وایي چې د نوي قانون له لارې حکومت واړي په رسنۍ او خبريالانو محدودیتونه ولګوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت یې پسې د قوي اخلاص د پاکستان تحریک انصاف سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي نن د وفاقي کابینې غونډې ته وینا کې ویل چې حکومت په ښه زړه سره د پی ټی آی د مذاکراتو بلنه قبول کړې او د هغې لپاره یې یوه کمیټې هم جوړه کړې. خو د جنورۍ په 28مه د کېدونکي ناستې نه دغه ګوند په خپل انکار کړی. د پی ټی آی له مذاکراتو د پشا کېدو په اړه د شهباز شریف د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې په بیا بیا ویلي چې د حکومت سره مذاکرات کول غواړي. په شمالي وزیرستان کې بیګانه وخته د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې. په سیمه کې امنیتي د ضلع انتظامی چارواکي او د میرالي اوسیدونکي وایي چې د شپې ناوخته په خدي ایداک سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه کې سلور مشکوک وسلوال او د یو میجر په ګډون دوه پوځیان وژل شوي دي. په نښتو کې یو سرتیری ژوبل شوی هم دی. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی امنیت په خطر کې اچولې ده. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ویل شوې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اندېښنې وخت په وخت شریکې کړې دي چې د امریکایي وسلو د ورانکارو لاسونو ته د رسیدو د مخنیوي لپاره د موثر اقدامات وکړي. په دې اړه د کابل د اوسنیو واکمنو او واشنگتن غبرګون لا هم مخې ته نه دی راغلی. البته په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو خلاف کارېدو ته نه پرېږدي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساده خبرونو لاندیز واوري. دا اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د شام د پخوانی یاغي ډلې هیئت تحریر الشام مشر چې د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ، دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ریپورت ورکوي چې پرون د یاغي ډلو تر ونډې وروسته فیصله وشوه چې احمد الشرا د سوریه یا شام د موقت حکومت چاره مخته یوسی. تفصیل په دې ریپورت کې.
احمد اشار چې په خو د ابو محمد الجولانی په نوم پیښندل کېده او بیا وخت لال قائد ډلې سره وو د سوریه د موقت ولسمشر په توګه غوړ شو. د سوریه سانا خبری آژانس راپور لمخې د انتقالي مرحله د مشر په توګه د اشار د ټاکلو اعلان د چهارشنبه په ورځ د سوریه د پوځي عملیاتو د برخي ویاند ډګروال حسن عبدالغنی وکړ. عبدالغنی د سوری د اساسي قانون د لغوه کولو اعلان هم وکړ. دا قانون په 2012 کال کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال تصویب شوی وو. ډګروال عبدالغنی وویل چې اشاره به د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د لنډمهاله مقننه شورا د جوړولو واک لري. د سوری د پوځ ویان په خپل هیواد کې د وسلوالو ډلو د منحل کېدو اعلان هم وکړ او ویل چې دا کسان به په دولتي ادارو کې جذب شي. حیات تحریر شام یو پخوانی یغی ډله ده چې تیره میاشتې د بشار الاسد رژیم نسکور کړ او یو لنډمهاله حکومت یې جوړ کړ. د دې حکومت مشان هغه پخوانی یغیان دي چې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د سوریې د ادلب ولایت چارې مخته بیولې. متحده ایالاتو مخکې د اشار پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی وو، خو تیره میاشتې وروسته له هغه دا انعام لغوه کړ چې د امریکا یو پلاوی دمشق ته سفر وکړ او له اشار سره یې ولیدل. اشاره د نوی متحد ملی اردو او امنیتی ځواکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس شانس څرګندوي چې داسې پوښتنې پیدا شوې دي چې څرنګه ممکنه ده چې پخوانی یاغي ډلې په موقته اداره کې سره یو ځای کار وکړي، ځکه چې د دې ډلو بیل بیل مشران دي او بیلې بیلې ایدیالوژۍ لري. د همدې اژانس د راپور له مخې یو پیچلې پوښتنه دا ده چې له کوردانو سره به نوې اداره څرنګه چلند کوي. واشنگتن د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې د کوردانو ملاتړ کاوه. دا ډله چې وسیمه تر بشپړ واک لاندې ده له نورو یاخي ډلو سره نږدې نه ده پاتې شوې. د کوردانو مشان په پرونی غونډه کې حاضر نه وو او تر اوسه د دې ډلې لخوا د نوي انتقالي مرحلې لپاره د اشاره د ولسمشۍ په اړه تبصره نه ده شوې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نوو پرمختللو وسلو موجودیت د خپل هیواد امنیت ته جدي ګواښ بللی دی. اسلام آباد د امریکې دا چاره هم غندلې چې د 2020 کال په اگست کې په ورستیو کې چې کله له افغانستانه یې خپل سرتیري ستل نو هلته پرمختللي وسلې او وسایل پریښي دي. په دې حق له د امریکې او یا هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریز لا ختنه دی راغله. تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبه پر سویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علی خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د شوري اندیشنې خبره ده. شفقت علی خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سی این این تلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوی وو پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپټر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري 19 وویل چې طالبان دي په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پاتې شوی تجهیزات او وسلې بیرته ورسپاري. د طالبانو وی سرچینه چې نه غوښتل نوم خپور شي ازادي راډو ته د شاغل ترامپ د خبري په جواب کې وویل چې دوی به یو مرمۍ هم بیرته امریکا ته ورنکړي او له دوی سره دي د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوزي چارو پو احمد خان اندړ ازادي راډو ته وویل چې واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره نه امن شي.
وس چې کوم وسلې دوی غواړي زما پان دا یو ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې خسوي دي. یو بل جګړې ته په افغانستان کې لار واریږي که چېرې دوی په جبري توګه خپل وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماټیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2023 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,255 بریدونو ادا کړې ده. د پاکستان پوځ بیا د 2023 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 1,444 ګڼل دی چې دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوندې اخیسته دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سب خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کوزې مومندو اقرب ډاګ کاروندګر د حکومت نه غوښتنه کوي چې د باراني وبو نهر د ورته برابر کړي. دا نهر لتیرې ډېری مودې راځي مات شوی او د ځای کاروندګرو په خپل مرستو باندې ځنې برخې سمې شوی او خپل ځمکې په وبکې خود وی وای چې د غلطه 15000 اکړه ځمکه شاړه پرته ده او په کار د حکومت یې د خړوبولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. بل خو په صوبایي اسمبلی کې د سیمې استاد محبوب شیر مشال ریډیو ته وای چې له ورسک او مومند ډیم نه بعد دغه کاروندګرو لپاره د اوبو بندوبست کوي. نور تفصیل د شانواز ترګزی رپورت کې اورو.
د اقرب ډاک ورسوي دوی په خپل مرسته د یکوند د نیر د پاتہ پایپونه لګول او کاروندې ته وبکوي. خو دوی به هم واړي چې حکومتي ادارې باید دغه ته مات شوی هوای نیر بیا جوړ کړي. اقرب ډاک کې برن خل قبيله وسيږي چې د اوبو د نشوالي د وجې شاوخوا 15000 اکر ځمکې شاړې دي. دوی وای دغه ته د اقرب ډاک د باراني خور د پاسه د ستنو په واسطه د ځمکې نشوخوا 50 فوټ اوچت نرم جوړ شوی خو څو 25 کال وړاندې هغه مات شوی.
زمانو م عادل مومند د اقرب ډاک اوسیدون کې ما تقریبا زمونږ ټوټل 20 ځمکه ده او په دغه 20 باندې ځمکه باندې اوس وخت موجود وخت کې په من غنم کړلی او د دې نمخ کې چې کومو امن په جوار کړل او چونکه که زغه ناوه چې کومه ده د دې قام خلکو د دې زی خلکو ابني مدد اپ کې تخت دغه ناوه لګولې ده او پیسې دې قام لګلې ګراوند کړي دی دغه ناوه جوړه کړي ده او تقریبا دغه نه 200 اکر زمکه چې دا کومه ده خړوبې کې چونکه زمکه ډیره زیاته ده د اوبو نه رسیدو د وجې بنجر دي.
دغه سیمه د بلتیاتي نظام دلاندې منتخب شوه د کاروندګرو کونسر جابت خان مشال ریډو ته وای دوی سره حکومتي چارواکو ژمنه هم کړوي چې ورته به دغه مات شوه د اوبو نهر جوړ کړي. خوله هم هیڅ حکومت منصوبه کې نه ده شامل کړي.
مونږ چې دا کومه نوه باندې پیپ لګولې 56000 زمونږ په خپل تاون باندې د قوم په خرچه باندې کړی دي او اوس دې وخت کې چې دا کوم 18 چی پیپ مونږ لګولې دینه 200 اکر زمکه زمونږ دې وخت کې آباد ده او زمونږ چې کوم 3000 پټ کار دی نو دا هم دې ځلې په ټینډر کې دوی مونږ لنه چولې مونږ سیکرټریټ ته هم تلو دا را سره واده هم کړی و چې دا کار به مونږ تاسو لکه خو اوس بیا هم ټیکدار و چې دا ما سره نشته دي. نو
دا قرب ډاک دغه خلکو غوښتنه ده چې دوی سره باید سرکاري مرسته وشي نهر دور ته تیار کړی شي نو دوی بیا د بهرنیو خارونو د مزدورانو خلاص شي. دا قرب ډاک د خلکو غوښتنه مو د محمود دود ترقیاتی کارونو لپاره مقرر د صوبایي سیملی غړي محبوب شیر مومن سره شریک کړي.
یو خو د کی پی ریس په پروګرام د نام منګه کوشش کوو چې ان شاء الله دا دغه کو د دین د چې کوم پول لیدلې دا زم جوړ کو د کی ریفیرنګ وکړو صحیح طریقې سره نو د کی او د بیا یې سمخ کې چې کوم نیر دی هغه په صحیح طریقه جوړ شي 3000 جرب زمکه ان شاء الله دینه بجو بیا دغه کیږي سراب کیږي. بل د دې په دویم اپشن باندې دا لري چې هغه د مومن ډیم نه چې کوم نیر راځي نه په هغه اپشن کې دا پروت دی.
د محمودو د یو کون تحصیل علاوه د نورو سیمو زمکه په باران خړوبېږي خو د قرب ډاک ولسوي کو دغه نیر ورته جوړ شو د محمودو ځلې زری حاصلات په هم ورسره زیات شي او د خلکو ژوند به ورسره ډیر ښه شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو باندې خپلې پاڼې لري لکه څنګه چې مو اوریدل په یوټیوب باندې مشال پاڼه دا اکاونټ دی او هم دغه راز په انسټاګرام باندې دی په فیسبوک باندې دی او په ټویټر باندې یا اوس چې موجوده نومې ایکس دی په هغه باندې هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه خوښه کوي هغه لایک کوي فالو یې کوي نو نه یوازې دغه تازه خبرونه په تاسو ته راځي بلکې مرکه تجزیه تبصره مرکه او همداراز نور ډیر خوندور معلومات تر لاسه کولای شي. د مشال ریډیو د ویب سټ یا پانه چې کمدانو هغه په پاکستان کې زنه زاینو کې نخلاسيږي، نو بیا مشال ریډیو خپل اپلیکیشن یا اپ لري چې تاسو یې د اپلیکیشن نه یا د اپ نه ډاونلوډ کولای شي، او په غو باندې هم د مشال ریډیو نه یوازې د روان خبرونه په غږیزه بڼه اوریدئ شي، بلکې دغه چې د مشال ریډیو سمره خبرونه دي او سمره معلومات دي او کمې تفریحي خبرونه دي، هغه ټولې په دغه اپ باندې تاسو لیدلې کتلې او لوستلې شي. ورځو افغانستان ته د دغه هیواد په خوست ولایت مرکز او ولسوالیو کې د هغو سلورو روغتیایي مرکزونو ودانیز چارې بیا پیل شوې چې د تیر جمهوریت د سقوط پر مهال یې ودانیز کارونه نیمګړی پاتې شوی وو. د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي د هیواد په کچه د دې ډول روغتیایي مرکزونو شمیر یو سل سلور او یادې چې اوس یې د کارونو مکملولو ته صد پاسه سلور نیم میلیارد یا عرب افغانۍ منظور کړل شوی دی. د نړیوالو خیریه ادارو د معلوماتو لمخه افغانستان هم له هغو هیوادونو څخه دی چې د وګړو یو لوی شمیر یې د لازمو روغتیایي خدمتونو نه به برخه ده. په دې حقله تفصیل له سیمې د مشالې یو خبريال نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست په بیلابیلو سیمو کې د څلور روغتیایي مرکزونو ودانیز کارونه چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط لکبل نیمګړی پاتې شي وو د بشپړونې کارونه پیل شول. چارواکی وای دوی د داډ ول فعالیتونو لاره هڅه کوي په انډولیز ډول د ټولو لری او نګ دسی مخالک ل اړینو روغتیایي خدمتونو برخمن شي. د روغتیا وزارت موین مولوی عبدالولی حقانی د مرکز اړوند د خان خړ پسمه کې په دې اړه د ځای وسیدونکو د ناست غډونوارو ته وویل
دا د تاسیسات موږ د وګړو په ځنګړو توګه د کلیوالو او کم خدمت شویو سیمو لپاره د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو لپاره خورا اړین مرکزونه دي.
د خوست خان خړ اړوند د نیازی آباد سیمه اوسیدونکي د روغتیایي کلینیک د پاتو ودانیز او چارو پیلیدا ته خوښ دی. وایي دوی به د دې ځای د روغتیایي کلینیک د ودانۍ د نیمګړو کارونو په بشپړېدو سره له اړینو روغتیایي خدمتونو برخمن شي. ځایي اوسیدونکي حاجی بسم الله وویل
داسې بستونجې ورسره را پسې شي د موږ دغه مریضان به آ بازار پورې رسول، د موږ به د موټر واس نه لاره، د موږ به داسې منډې ویلې وشي، په دې لنډ په لنډو باندې کار وشي. دا موږ ته د فخر خبره ده. یوه بل خبر دا درته کوم چې ناوسه منطقه ده، غریبه منطقه وه، چې دا جای موږ ته جوړ شي یو غټ نعمت.
په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو په پوره اکمال او تجهیز کې نیمګړتیاوې موجودې دي. د یاد سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي د دوی د روغتیایي کلینیک د ودانیز چار وروسته دی د هغه اکمال ته هم پاموشي. یو بل ځای اوسیدونکو فیصل حقمل وایي
چې کوم پرسونل دلته لګیږي موږ دا غوښتنه ده چې هغه په نسایي ولادي کې وي، هغه امبولانس وي، هغه دوا وي، درمل وي، نو د موږ تر ټولو د علاقې په نمائندګي باندې دا یو غوښتنه زلرم او دا تاسو تر دې مشرانو پورې ورسوي چې په صحیح بخش کې هر کوم هغه ته چې ضرورت وي لمونږ سره باید وسی.
د خوست د مرکز اړوند د خان خړ اوسیدونکو وایي دوی خار سره په یو سلري واټن کې دي او د دوی غریز سیمه ته غزیدلې لارې هم خامې او لوړې جوړې دي چې د کابل خار ته د ناروغ په لیک درالیک کې له دایمي ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځای اوسیدونکو حاجی کیمیاګل وویل
یموغه مریضام سره ورور جان موږ ډېر تاسو نه خوشاله موږ چې کجې تر سیګو یګې تر سیګو نه موږ مریض په لار کې ډېر غټ مشکلات راتستا د سه باج باج مریضان چې تر دغه جنا کجې تم غره سو په لار کې موږ ته ورور جان یاتي پور افری کې بیرته راوړو سره کوم خراب ده، معاملام خراب ده.
روغتیایي چارواکي وایي د جمهوریت د سقوط لکبل د ټول هیواد په کچه د یو سره څلور او یو روغتیایي مرکزونو ودانیس کارونه نیمګړي پاتې شوی دی چې اوس یې بشپړولو ته څه د پاسه څلور نیم میلیارد افغانۍ منظوري شوي او تر راتلونکو دوو کلونو به د یادو ټولو ودانیو ساختماني کارونه ترسره شي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
د مشال ریډیو د انستګرام پاڼه هم شته ده او دغه کتا سو خوخه کوي لایک کوي او فالو کوي نو نوی وازه خبرونه بلکې ډیر خوندور او تفریحي معلومات په تر لاسه کولای شي. ویډیوګانې بیا ډیر د نړۍ عجبا معلومات پاره کې چې کومه خوندور ویډیوګانې دي هغه تاسو په دغه باندې کتلای شي. کوم ریلز راځي یا کوم نوري ویډیوګانې دي نو په دغه باندې د مشال په انستګرام باندې تاسو کتلای شي وخت په وخت باندې او د تازه خبرونو هم خبرې دلې شي. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو پیښور ته د دې خار په تاریخي ایڈوارډز کالج کې د جنوري په 15مه یو ورځنۍ کلتوري میله شوې و. د میلې په خوا او شا ډېر شو سټالونو کې د پیښور کوټې او د افغانستان ځنې کلتوري شیان نندارې ته وړاندې کړل شوی و. د دې تعلیمي ادارې زده کوونکو او استادان وای د میلې مقصد زده کوونکو ته د سیمې د بیلابیلو کلتورونو په اړه معلومات ورکول او نړۍ ته د پښتنو سولېز ارمانونه په ډاګه کول و. په دې حق لا زموږ همکار هارون باچا دا ریپورت برابر کړی دی چې تاسو اوریدو ته بولم.
د نورو کلونو په څیر دا ځل هم د پېښور په ایڈوارډز کالج کې کلتوري میله وشوه. دا میله د کالج پښتو ادبي سوسایټي جوړوي. د ایڈوارډز کالج یو استاد ناصر اقبال چې د انګلیسي څانګې مشر دی او د کلتوري میلې په تنظیمي چارو کې برخه اخیستې وه د جنوري پر 29مه مشال اړو ته وویل چې په میله کې زده کوونکو ته نه یوازې د سیمې د کلتوري توکیو بلکې د پښتنو اتلانو په اړه هم معلومات ورکول کیږي.
هر کال دغه شان یو میله کوو او مقصد هم دا دی چې د خلک د یو بل د کلچر نه خبر شي. یا کم چې په چترال کې دی هغه د پړچنار نه خبر شي، پړچنار چې کم دی هغه د مردان سوابق نه خبر شي. په دې کې خلک چې کم دی د خپلو علاقو خوراکونه شو، دغه لباس شو، نو داسې کلتوري دغه چې کم آیډینټیټی دا هغه ځان سره وروړي. خلک د خپل ارث دلته ډسپلی کی او هغه سزونه بیا چې کوم دي خلک ډېر زیات لرنینګ وکړي. بل دغه چې اتلان دي چې عمر خان جندول کو د دیرو نو هغه څه کنټریبیوشن دی، یا فقیر اے پی چې کوم دي هغه غزه نو هغه څه رول پاتې شوی دی.
د پېښور د ایڈوارډز کالج کلتوري میله له تیرو 12 کلونو راهیسې هر جنوري میاشت په باقاعدګۍ سره کیږي. د دې تعلیمي ادارې د حقوق پونځي او زده کوونکي بابر خان وایي دوی هڅه کوي د میلې له لارې هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته وښيي چې پښتانه امن خوښي دي او د خپلې سیمې ترقی غواړي.
د پښتنو چې کوم رنگونه دي غټول استالونه لکه د کوټې او دازل په ګمین سره د افغانستان استال هم وو. مونږه په داسې ځای کې ژوند کوو چرته چې زمونږه د کلتور نه د لری کولو زیاتې هڅې کیږي. نو پښتنو ته خپل کلچر خول او بیا دنیا ته خول چې مونږه پښتانه منپسند خلک یو، مینه ناک خلک یو. دې کلتوري میله کې د بنگلاديش چې کوم امبیسډر دی ډیپلوماټ سره هم راغلی وو. دغه شان میلمانه راځي د نورو ځایونو نه، د بهر نه، یا د میډیا په تھرو باندې او نن سبا په سوشل میډیا زمانہ ده. نو دا سیس په سوشل میډیا باندې خامخا چلیږي. د زینکو خپل مختلف سټایلز هم پکې لګي او وی الکانو سره هم چې کوم سټایلونه لګي هغه کې ور سره په پوره پوره مرسته کوي د خپل علاقې په کلچر خولو کې هغه ریپرزنٹ کولو کې.
د کلنای کلتوري میلې ترڅنګ د ایڈوارډز کالج پښتو سوسایټي وخت په وخت مشاعره او د موسیقۍ پروګرامونه هم جوړوي. د کالج د پښتو څانګې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي په تعلیمي دارو کې د کلتوري او هنري حل زلو اهتمام د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره اړین دی.
دا ډیره لازمی ده او بیا په دې وخت کې خصوصا خو په ایمرجنسي بنیادونو په تعلیمي ادارو کې د دې انعکاس پکار دی. دغه وجه دا ده چې په دې سیمه باندې کوم سیاست روان دی یا کوم د سکیورټي صورتحال دی، نو په هغه کې وړوکی تا د کتاب سره سره د تربیت مواقع ډېر کم ملاويږي، او خصوصا عملی تربیت د خپل خاورې او خپل کلتور د خپل اقدار او پښتونوالي سره تړل، نو دا ډېر زیات لازمی دی د دې لپاره چې د هغه نفسیاتي وده، دغه د تشخص وده، هغه په داسې کیسه موکو باندې په اسانتیا سره کیږي. نو ایڈوارډز کالج په دغه لړکی نه صرف د سټیج او د فنونی لطیفه د موسیقي ورسره ورسره د کلتوري لمانځغوندو هلی ځلی کوي.
ډاکټر سمیع الدین ارمان زیاته کړه چې د ایڈوارډز کالج د کلتوري میلې په څیر پروګرامونه باید د خیبر پښتونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې هم وشي. نوموړي وویل چې د یو د کالج نور استادان او زده کوونکي حاضر دي چې د هغو پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو. طالبانو په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15 د حکومت تر نیولو وروسته په موسیقي بندیز لګولې ده. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کټه شوې دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقي ډېرې آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ ده. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس خبری ایجنسی له ویډیو د بشیر کواخ جوړ کړی دا ریپورت اورو چې د رباب په نغمې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. له دې وجهې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقي دا آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواره خپل رباب ژغوره لده.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډیر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما په خپله جوړ کړی. ما
دسترسی دارم د یو چیز.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې، په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقي آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجهې ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پرېښودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینی شی چې مونږ رباب غولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. مونږ باید پرې نه ګدو چې زمون هنرونه هیر شي. دا زمون دنده ده چې ځایی سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمون نیکونو مونږ ته رارسولې دي. بل دې چې په غولو کې یڅ فرق راولو
په دغه طریق نو وختانه زمیره.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي. خدا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثره ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخښي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ آواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
Thank you.
د مشال ریډیو د جمعه ورځې ونځي خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس دیارلس زره پنځه سوا اتیا پنځه لزره اووه سوا پنځه شپېته او اووه لزره اته سوا اتیا کیلو هرتز او د ماخام لشپږو تر اوو د ماسخوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.